دی په وړاندې ډیپلوماسي هم لا پیچلې کړې. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر وو بجو پورې دوام لري. د دې خبرونه په پاته برخه کې د ژمنې سره سم د ازادي رادیو فرهنګي مجلې اوریدو ته بلنه درکوم. د خبرونه زما همکار محبوب شاه محبوب چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې دی وی بلی غنی په اوریدو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د لونګي د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړي.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلاتو والسلام لونګي په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلاتو والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسي وو او ورپسې چې ورسته ولسمشر وو دام پولیسي ناول دی به ما وغوښتل چې ترازه.
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاست او کښنې وو بوولو دوه دوه ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
په زر پانه کې به لنډه کیسه رنزور احساس واوري.
ماشومې چې به هر دي سړی غږ واوري د رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوري. د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سره وړمه زکه دا زل راتلمه داسې صحیح فراوړمه د دریاب شګو کې پیدا میکړ ورکښوې غمه که خرڅوي نه نو تاته تو فراوړمه.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده. د شپې ته یلدا وای. یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي. دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي، ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او که څوک په خوښۍ نمانځي نو پوره خوند ترې اخیستی شي. په خو به خلکو په دیش په لغ خپل ملګرو سره بندارونه کول، سندری شیرونه او غزلونه به ویل، مشاعری به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې. یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی لخوا په خورا پرتمینه توګه منځل کېده. دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپلې اغیزې خیندي او بدلون پکې راولي. که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري د دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده. هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي، شاعرانو شاعري کړي او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده. هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کېږي. په همدې هیله لومړی غزنی ته ځو. د افغانانو د ډیرو نورو ښکلو دودونو تر څنګ یو دود د نکلچانو لخوا د نکلونو اچول او یا هم د فلکلوریکو کیسو کول وو. ډېر کله به کورنیو د ژمي اوږدې شپې په همدې پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې، خو د غزنی اوسیدونکي بیا وایي چې د نکلونو او استوري کیسو د ویلو په دود کې کموالی راغلی. دوی یې بېلابېل لاملونه یادوي.
یو وخت یو باچا وو. باچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې، کشر لوڼی تر ټولو شایسته وو.
حمیده پیغلوټې ده د خپلو کشرانو خوند او ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، ناګان او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلنه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندریز سمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلنا چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله، پر ځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې د ستار تړي هزار دي، د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک د ستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړی او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکلی دی. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خویونه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو له مخې یو چاته دستار، پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قومي نښه ده او دا نښه باید په ډیر درنښت سره وساتل شي.
زمونږ د قومي نښه ده او قومي نښه ګرځولې شوې ده. دا زمونږ په ادب کې ده، دا زمونږ په ټپو کې ده، دا زمونږ په سندرو کې ده.
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلانو نو په پکړې کې ورته د غنمو وګه کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او یاړ نه خده. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوی خو دستار پختنی ارزښت لري، لبلی خو لونګی تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګی په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګی وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګی به په سر کول، او په ټول ملتونو کې لونګی شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې وي تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه مومساتی.
د کندهار اوسیدونکو و 50 کلن علي احمد وای چې لونګي په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګي ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګيو د ډولونو په اړه وای،
د لونګي چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دا د شار خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، لا ډیزاین ولای، ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانانیم تړي، خام په لغدار دي هغه ځوانانیم تړي، سپنجریم تړي، او پاجون چې دي هغه د لیمان تړي، لا د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګي تړل کیږي، او د لونګي په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګي په سروي، او د کوچیانو لونګي خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سراز مګ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوم.
څو درې لونګي لري، څو رقمه
لونګي؟ خو خدای خبرې زس په میاس کې لونګي وانه خلم ده کا میاس کې به پړګي یا لونګي نو هغه د شي نه خلم. 15000 شپږ در افغاني په ورنه کې مګه تړمم نه.
نمونه
را تخصیصي، نمونه اختصاصي یو ده کې مثال ورکمنې هندي لونګي تړ په کول کې بیا باج واکې چرانی په کول پرمایشه جوړو، نو دا شای زو استعمالم د وزیري پړګي نه دي دام
ام. دا اوس به کور کې څو دانی لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میله یو شل دانی خو بي
شل دانی لونګۍ بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه؟
بیا دې دوبي دبر دوبي دغه جوړ کې ده.
بیا دې لونګۍ تړل څنګه دې ته سختي کا؟
نه ډیر آسان یې موږ دا رواج او رسم نه دغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باجو وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې تاسو هزار نه یا لونګۍ نه دې باجو وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څر هم کالی تا غوندې؟ آیا امرنګ دی لونګي دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده کا کوم غند راګل ما سره مند مثال باجه ورکه واسطه دی امرنګ خو خسي دسی یو سور کو نه کوه کنداریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خو خس جامع مغره کوم خو خس مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خېخې مسالې چې البته دی خوخې بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسالې څنګه
مګین داستا بازی وخت کې چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لګه بیا سپینګری ملک مسیر یا سوګور سی هغه ته بیا موږ د درونګي شور کې دا ډیر پترندا هغه بولو دغه پلانګي پلانګي د لونګي واسطه
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګي په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړی نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي و هي.
چپنر باندی ویلکا اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، اوس په هر کدو چگیږي، اوس په هر جڑا خوريږي، یو باتور ملت غرقيږي یو مت.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کاله وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغیر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې دروشتم تلینو، د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو له هغو ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي، د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مر سره دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی وي نو د ګوتو په شمار خلک به وي. یو پکې تاسې دغه برخه ته څنګه پام وکړ؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه. او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول ولیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدی ته ما دا مشوره ورکړې وه چې ته راځه، ته لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک هم دی کار دی، ته په دې برخه کې کار وکړه. او بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما هم لاغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې پرې کړی و، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسائل مو پکې رانغښتي و، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کم بود و. نو چون زما لومړنی ناولم چې و هغه پولیسي و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و، دا پولیسي ناول دی. به ما وغوښتل چې ترازه ځکه چې هغه د سیاو حادثه و چې دغه لپاره په کار د سو چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه و او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاس ته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پریکړه وکړه چې بیا دغه سه د ورسته ناول تاریخي ناول جوړ کړم.
نګیا صاحب، کڅم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې د وی داسې پیښه نه پرده پورته کول چې هم د اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیښه رامنځته کړې ده. څه ډول د زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې د اوسم حالات جنګي دي او یو ډېرې حساسې موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک له تحقیق کاوه، د هغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوله چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې دی د هېواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې دی ولسمشر شو ټولو مبارکي ورکوله، خو د دې مور ژړل. چا ورته ویلي و چې زوی د ولسمشر شو ته ژاړي، وایي چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکۍ انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب دومره زړور انسان و چې هغه خپله به ویل کېدې چې زه مړ شم او څوک مې د ښخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غوندې جرأت ونه کړم چې هغه کولی شي زه یې ولې ونه کړم. نو ما ځکه دا جرأت وکړ. بل دا دی چې ما ولیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حقله باندې ډېر توپیر راغلی دی. هغو خلکو چې دی کافر، ملحد، کمونست باله، نن هغه په ویاړ سره وایي چې دی یو اتل و. نو ما دا درک کړه چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلی دی هغه نن پښیمانه دي. هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي. او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند یې راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمېر نور لیکوالان دی کڅام په نور برخه کې به لیک کړی وي هغه مغواړي چې تاریخي ناول ولیکي پولیسي ناول ولیکي نو خامخا دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغه باید ګایډ شي د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی دا هغه لپاره د لارښوونه څه ده څه باید وکړي چې هغه دا ډول ناولونه ولیکي
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري وایم نابغه دا نه ده چې په ټول علومو کې د نبوغ ته ورسیږي نابغه دا ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل چې ته دې لړۍ ته دوام ورکا نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینه ټولنیز بیا د په مغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای شي په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې شیدای غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي او بل مهمه ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس به ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر دی یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر دی اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیر پراخه برخه لري نو د کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر دی چې ته پکې نه نوځې نو لاره در نه ورکیږي نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکړي هغه ته تحقیق وکړي او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا مغه برخه باندې تکرار وکړي
یا چې په افغانستان کې او په ځنګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدینه درک دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم که چیرې ما سل په سلو کې په دې باندې عقیده درلودلی چې زه سم یم نوله مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول ته راواړوه نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې داسې دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو ته هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو ته هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح ده په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقي پیښه شته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږ چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانه ښکاري نو دلته حقیقت دی رشوی دی ځکه چې سلویخ کاله جنگونو په منګه هغه کانی وکولې چې اوس منګه لکه افغانستان چې یو تخیلي هواد دی خلکو داسې ښکاري ځکه لکه فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولمه نو هغه کې چې کله یو خطرناک سیمه معرفي کیږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکو افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نشته دی خدا دی چې دغه کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې دا کی بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب د قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کول لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت د تیرېدو لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مینس کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولولي
د روسي پښتون په توګه لدی ورسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري.
او زه پلان لرم زما را روان ناول چې دی لیوانی ولسمشر دی، هغه په اروخات داود خان باندې زلیکم. خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی، د کاپی رایټ مسله ده. ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وژلې ولیکل، هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه. بیا نو دویم کتاب وروسته ولسمشر سو، دریم زما همدا لیوانی ولسمشر. په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خایوي، او د نټول لیکوالان هم خبر دي. نو هغه د مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی، هم محتوا یې پزله پوری. نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشرانی زه ورته دوام ورکوم، او زه به خپل دغه د یا تاریخی پولیسی ناولونه یا هم یوازې پولیسی ناولونه ته ان شاء الله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقي په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړي جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسي ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغې؟
موسیقي ژغې.
موسیقي خوري را لیدې چې څه ژغې په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغې؟ خیر ورغه اوس څه ډول ژغې؟ وا دا واده صدا خو ډیر شوز د کړې دی ولا
ولا گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو دکو ډوره؟
یار یو کال کې مزدا کو
ډوره کې ولې زده کو د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ په کټه یو کړي شو کو سره؟
یار ډیر شو کو سره، او ډیر شو کو سره ډوره سره.
هغه شو چې دا ول ور سره وستي ما شو کو سره.
او وستي ما شو کو سره. ډیر سره کم سره نه ده.
ولې ډیر سره؟
او ما د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کو پرس کده سي دودري سندر دی پکې زده وي، د سي دودري طرزنه یا دودري هغه لا یوري د موسیقي چورته وای هغه دی پکې زده. وست ډیر زکړی کڅو
او وست ډیر زکړی هغه ټیم خو بدل زده سیاسر ته کوښنۍ وبولو دو ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زده تم
ټیک ټیک اوس یاره بل ډول وټکو چې څو ډول خوند کوي مثلا تای ورو او اوس یو بل ډول نغمه پولیس د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شم پښتو هم پارسي دوه لغولې
که دوه ژغولې له کوم سندرغاړو سره له څډول موسیقي میدانونو کې ژغې
د پښتو پارسي دوه
د سې مشخص یو څوک سندرغاړې معلوم ده ک ته د هر چا سره زی هر څوک ساز ژغې تور سره
زه خو ډېر محمد ګل او ابي توغ سره زم د دې سره ډېر نور سره زم خو له دې سره به ډېر زم نظر سره زم نور سره زم خو له دې سره به ډېر
ستړی کې دي نه تمر سخت کار ده
ولا یا سره کوم اوس سره عادت سو یم اول به سره کېدم اوس سره عادت
لا سونه دې نه خوږی
یا اوس نه خوږی مخته خو دې اوس نه سونه نه خوږی
دا اکثر خلک چې در باب او د ډوله کوي لاسونه سر کړی ولی سر کړی
هغه خام خا پرسی کې تاسو نه ته جې
څوري خوند په اخلي څومره ځینې خلک داسې چې پرسکه یو څوک رباب ژغې هغه هغه د لیونتوب د جنونیت تر حده پورې پکې غر کېږي ته چې کله کله ډولک وایې څوري پکې غر کېږي
بخې ډېر پکې غر بخې مې جذبه اخلي
ډولک زموږ هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینې ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راته ونیسي چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یا داسې چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وې. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ دغه وتلی هنرمند استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاګبیسو سیمه کې زیږیدلی و، د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تیره کړې وه. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وي او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تیریدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې ویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی، مینه یې ورکړې، بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تیرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل.
ಸಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡಲೇಯಮ್ಮ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پانه د لنډ کیسې په شکل اړو دا لنډ کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي
زرپانه
چورګوړي واخلې چورګوړي جوړه 15 بیت روپۍ ژر کوي چې اوازې څو دنې پاتې دي چورګوړي واخلې چورګوړي ماشومې چې بهر د سړی غږ واورید رامنډې کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده ماما یو چورګوړي په 2 روپۍ دی خورځې جوړه په 15 بیت اوازې د څو جوړې پاتې دي مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه په درز سره ځان پسې را باندې کړه د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشومه المور نه پیسې راوخلی ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ را معلومه نه شوه هلته مینه خپلې ببۍ ته په زارۍ وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي مینه بیا هم سوال او زارۍ کوي کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي ببۍ خیر دی ماله چورګوړی واخله ته خاټول ته وګوره هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ښه ببۍ خو ببۍ یې پرې رابرګه شي یو ځل مې درته وویل چې کراره کینه چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه نو ولې په ما څه شوي لرې شه خو درته مې وویل چې مه یې اخله ای ببۍ خیر دی کنه ببۍ مینه یې تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړې ده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله له سترګو یې د اوښکو سیل را مات شو په یتیمو اوښکو کې یې معصومیت لورا ښکارېده په ژړغوني انداز بیا زارۍ شروع کړې ای ببۍ خیر دی زه به خپله خزانه ماته کړم ته راته یوه روپۍ هم مه راکوه هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی زه به ترې یو چورګوړی واخلم هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه سر یې ښکته اچولی و خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې خو بس په زارۍ سر وه ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه ځه ورکشه خزانه دې ماته کړه د مینې زړه باغ باغ شو یو عالم خوشحالیو یې په زړه کې ځای ونیوه په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه لږ شېبه بله نوه تېره شوې لکه د برېښنا بړاق غوندې له کوره ووته ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه دېرې ته یې په رسېدلو یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې آخوا دې خوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري خو یې څه هم په نظر رانغلل څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما د چرګو ماما چیغې وکړې خو اوس د چرګو ماما نه و دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه پرې ورغږ یې کړ چرګوړی دې څه کړو په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه په ژړا سره یې وویل چرګوړي والا خو نه و خزانه خو به دې نه وي ماته کړي ماته مې کړه 3 روپۍ پکې وې ښه راوړه خو چرګوړي والا به سبا راشي کنه بس چې نن ونه شو سبا یې بیا ما اخله نو ولې مردارې ژبه مه راوږدوه ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم پیسې یې په ځمکه ګزار کړې په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه د مور تصویر یې راواخیست لسلګو سره یو ځای په کاټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړي کې اغلی شوی وي یو ځل بیا راتازه شوی
خیر زلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر زلاند شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړم زکه دا ځل راتلمه داسې صحیفه راوړم. د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تحفه راوړم. تمی پری دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم. نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه زګی لکړم نه غور زیاده و متا تا نه جنگ کومه نه دی مختای نه راوړم. خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یار د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یار د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یار د زمکی پر مخ. زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم. زنګل دی زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. نه چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ زړونو څه نو هګیری یا ماتم. زړونو څه نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریې یاره د زمکی پر مخ. نظم لپه کې زرغون تایر شمل رڼا نه زما لپه کې زرغون تایره شول رڼا نه خوشبو ولی دا وی یاره د زمکی پر مخ. خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ. زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ. زندگی زندگی غم نہ دے زندگی نہ جلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشہ بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا